پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر ښایي د 2.5 میلیون او 3 میلیون ترمنځ وي. په تخار ولایت کې د جګړې له جزئیاتو به هم خبر شئ او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل یم او دا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د پروان ولایت امنیه قومندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان چې طالبانو برمته نیولې ډېر ژر به راخوشي سي. جګړې، وچکالۍ او د خوړو کمښت تر 100 میلیونو زیات افغانان اغیزمن کړي دي. او په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ټاکنو وروسته اوسنۍ پیل سوی بهیر به په پوره شفافیت مخته وړي او له ټاکنیز مهالویش سره سم به خلکو ته نتایج اعلان کړي. د دغه کمیسیون غړیو پرون په یو شمیر ولایتونو کې د رایې ورکونې په پروسه کې د خلکو د ګډون کچه اعلان کړه. په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه چې لا هم نه ده بشپړه سوې، د کمیسیون د یوه غړي مولانا محمد عبدالله له خوا د نورو کمیشنرانو په حضور کې رسنیو ته اعلان سوه. د ویل موږ تر اوسه پورې له یو شمېر مرکزونو 2,100,000 او 6,900 او 4,300 رایې رارسېدلې دي. ښاغلی عبدالله ویل چې ژر به د نورو مرکزونو پایلې هم دوی ته ورسېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې له 5,315 مرکزونو څخه یې 612 تړلی وو. د افغانستان څلورم دور ولسمشریز ټاکنې د شنبې په ورځ وسوې، خو انتخاباتي څارونکو د خلکو ګډون نسبت تیرو ټاکنو ته کم بللی دی. د پروان ولایت د امنیه قومندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برمته نیولي ډېر ژر راخوشي سي. دا خبره مل پاسوال محفوظ ولیزاده نن ازادي راډیو ته وکړه. د ویل چې په پروان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څلور کارکوونکي د ټاکنو په لومړۍ ورځ طالبانو له شینوارو ولسوالۍ څخه تښتولي وو چې تر اوسه له هغوی سره دي. ښاغلي ولیزاده ویل چې دا څلور کسان د انتخاباتو تر پروسې پای ته رسېدو وروسته په داسې حال کې برمته نیول سوي چې د خپل کور پر لور روان وو. د زیاته کړه چې ټاکل سوې ده دغه کسان د سیمې د سپینژیرو په منځګړیتوب نن بیرته راخوشي سي، خو په پروان ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالقادر وهاب صافي وایي چې د دې کمیسیون اته کارکوونکي، یو د انتخاباتي شکایاتو او 12 څارونکي نور طالبانو برمته کړي دي او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نسته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. جګړې، وچکالۍ او د خوړو کمښت تر 100 میلیونو زیات افغانان اغیزمن کړي دي. تیر کال افغانستان له نړۍ څخه 560 میلیونه ډالر بشري مرستې غوښتې وې چې یوازې 80% دې هیواد ته ورکړل سوې. په ټوله نړۍ کې بېوزلي هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې له بډایه هیوادونو څخه 28.3 میلیارد ډالر مرستې غوښتې وې چې دا بېساری بلل کېږي. د بشري مرستو د نړیوال راپور له مخې تیر کال د نړیوالو مرستو په بودیجه کې د 12 میلیارد ډالرو کمښت ولیدل سو چې په نتیجه کې د نړۍ یوازې 1.5% اړتیاوې پوره سوې. خو اوس راپور وایي چې د بشري مرستو په برخه کې نړیوالې مرستې مخ پر زیاتېدو دي او ټاکل سوې ده شاوخوا 200 میلیونه کسانو ته به دا مرستې ورسېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. دوی ویلي چې دغه پوځیان یې د یمن او عربستان پر پوله د یوې لویې حملې په نتیجه کې نیولي دي. راپورونه وایي دغه حمله وړمه ورځ د سعودي عربستان په جنوبي ښار نجران کې سوې ده. حوثي یاغیانو یوه ویډیو هم خپره کړې چې د سعودي عربستان نشان لرونکي زغروال موټرونه مهمات بندیان او هغه مړې شي چې د سعودي د پاوځ درشې یې پتن دي. څو کسان چې په ویډیو کې خبرې کوي ځانونه د سعودي عربستان سرتیری معرفي کوي. بلخوا د حوثي یاغیانو ویان یحیی سری ویلي چې په دې لویه حمله کې د سعودي عربستان تر 200 زیات پوځیان وژل سوي دي. د سعودي عربستان چارواکو سم د لاسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر وړاندې جګړه کوي. په دې جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بے ځای سوي دي. او د یونان د لسبوس ټاپو له ګڼې ګوڼې څخه ډک یوه کمپ کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکښې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اور لګیدلو لږ تر لږه دوی پیښې سوي دي. اتن خبری آژانس د پولیسو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان، یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي. د موویرا په نوم دغه کمپ کې چې له ګڼې ګوڼې ډک دی، د شاوخوا درې زره کسانو لپاره جوړ سوی، خو اوس څلور برابره زیات پناه غوښتونکي ژوند پکښې کوي. ملګرو ملتونو دغه کمپ ته خیمې او کانتینرونه برابر کړي دي. د لسبوس ښاروال ستراتیس کتلس د فرانسې خبري اژانس ته وویل دلته وضعیت کړکېچن دی. یونان تاییدوي چې په خپلو ټاپوګانو کې د دومره زیاتو پناه غوښتونکو د میشتولو ظرفیت نه لري او حکومت وایي د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د مهاجرت پر نوي قانون غور کوي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د شمیر په اړه تازه معلومات ورکړي. د انتخاباتو اړوند نور موضوعات هم لرو په نورو راپورونو کې. په تخار کې سخته جګړه روانه ده. په دې ولایت کې روان امنیتي وضعیت څخه به مو خبر کړو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د 1400 کال د پارلماني انتخاباتو معترضې کاندیدانې د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د هغو غړو محکمه غواړي چې په درغلۍ تورن دي.
یو تعداد هغه درغلګر او جهلکارو وکیلانو په مختلفو بهانو د دغو درغلګرو او جهلکارو کمشنرانو د خلاصون هڅې کوي.
نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام زما رایا زما حق کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیمګړتیاو او ښېګڼو ته کتنه وکړو.
دا بایومیټریک لس چې څومره نیمګړتیاوې درلودې او ضررونه یې درلود، په هماغه اندازه باندې کوار هم درلود چې حداقل د پراخې پیمانې د تقلب مخه نیولې.
نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د شمیر په اړه تازه معلومات ورکړي دي. دوی اټکل کوي چې ښایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای ورکوونکو شمیر د 2.5 او 3 میلیون خلکو ترمنځ وي. د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شېبه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتر څخه په مستقیمه اړیکه راسره دی. بله پردیس، تازه معلومات څه دي؟
سلامونه تاسو ته. بله څنګه چې تاسو مخکې ورته یادوري وکړه، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دا مهاله پورې شاوخوا 2.3 یعنی 2.3 میلیونه چې 2.3 میلیونه داسې شمیر راتلی شي، نو کسانو تر دا مهاله پورې په ټاکنو کې ګډون کړی دی او رای کارولې ده. خو دغه ارقام چې دي د ارقام د تغییر په حل کې دي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون له رئیس سره چې مونږ مرکز درلوده، نو دوی وایي چې هغه مراکز چې په افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جګړې او یو شمېر نورو ستونزو له کبله بند پاتې وي، دا چې ورسره اړیکه نه وه، نو هغه هڅه دا روانه ده چې د دې مراکزو سره اړیکه پیدا شي او بالاخره دغه ارقام د تغییر په حل کې دي. بله موضوع چې ډېر د بحث وړ ده، هغه دا وه چې نن رسما په د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د بایومټریک اراو انتقال سرور ته هغه ډیټابیس چې دی جوړ کړی دغه پروسه رسمن پیل شو، او دوی دا هم وایي چې نن به یو بل ډیټا سنټر چې دی لپاره دغه پروسې په هغه انتقال کې چټکوالی رامنځته شي، نو دوی به دا رسمن رسنیو پر وړاندې افتتاح کړي.
بله، او پردیس عبدالتا په کمیسیون کې هغه مهال چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او کمیشنرانو څرګندونې کولې، د هغو اندېښنو په اړه دوی سره سوالونه مطرح شول کنه چې د دې ډیټا یا معلوماتو د انتقال په بهیر کې به آیا شفافیت وي، او دغو اندېښنو ته دوی څه ځواب لري؟
بله، هغه موارد د اندېښنې موارد هم دلته شریک شول، او دوی دا اندېښنې تقریبا تر ځای پورې دا اندېښنې د امنیتي ځواکونو له قوله د ډاډ وړ وبللې چې هغه مراکز چې رای پکې کارول شوی د هغې مراکز څخه د اساس موادو انتقال د ولسوالۍ مرکزونو څخه د ولایتونو مرکزونو ته او د ولایتونو مرکزونو څخه په مسلسل ډول باندې دا د کابل مرکزي دفتر ته انتقالېږي. نو امنیتي ځواکونو دوی ته ډاډ ورکړی. خو یو مورد چې ډېر د اندېښنې وړ و، هغه دوی لپاره هغه دا و چې اوسمهال په یو شمېر ولایتونو کې جګړې پیل شوې دي، لکه په تخار کې، همدارس په کندوز کې، بغلان کې. دغه ولایتونو یو ډول اندېښنې دوی ته راپورته کړي دي چې کنه که دا جګړه دوام وکړي نو شاید هغه حساس مواد چې لا تر اوسه پورې ترلاسه شوي نه دي، دغه مواد بیا کوم بل بحران دلته رامنځته نه شي. نو دا اندېښنې دوی درلودې. خو دوی بېرته په دې ورته وخت چې دا اندېښنې کوي، اطمینان ورکوي چې موږ په پوره ټول هغه تیاریو سره د امنیتي ځواکونو سره د موادو د انتقال لپاره لازم برنامې او تدابیر نیولي دي.
بله، او رسته پښتنه پردې صاحب چې د څارونکو نظارت پر دغه ټولې پروسې څومره دی، ځکه چې له اوسه یو شمېر شکایتونه پیل شوي دي په دې اړه چې اندېښنې څرګندوي. دغه د ټولو کاندیدانو تقریبا نظران خو په دې ټوله پروسه کې حاضر وو، له دې وروسته کومه پروسه چې تر لاس لاندې ده په دې کې به د ناظرونو ونډه څومره وي، دې ته دوی ځواب وویل؟
تر ځای پورې چې څنګه چې تاسو ته یادوري وکړله، تېره ورځ هم د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون یو خبري کانفرنس درلود چې په هغې کې د تقریبا د شاوخوا 2500 شکایتونو د ثبتېدو خبر ورکړ. په ورته وخت کې همداراز کمیسیون هم وایي چې تر 100,000 شاوخوا کې ناظرین بهرني او کورني به ناظرین په دې پروسه باندې نظارت کوي. دلته یو بل مورد چې بل بحث وړ دی، هغه دا دی چې ناظرین یعنی د خصوصا د نوماندانو ناظرین او ورسره نړیوال ناظرین دقه په دقه یعنی شیبه په شیبه باندې دغه پروسه له نږدې دې پروسې څارنه کوي. هغه مراکز چې دلته هغه مواد چې دلته رسېدلي د پروسس په حل کې یا ډیټابیس ته انتقالېږي، دوی د دې موادو نه نظارت کوي او خپلو بیرته خپلو نوماندانو ته یا بیرته خپلو ادارات د دې نظارت هغه ارزونه وړاندې کوي. په ټوله کې د کمیسیون ډاډه همدا و چې نظارت لپاره پوره فضا برابره ده. هر څوک چې د نظارت یا د شکایت حق لري، هغوی لپاره کمانیت نشته، دوی کولی شي چې خپل شکایت یا نظارت دلته ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس و چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتر څخه د انتخاباتو په بهیر کې د رای ورکونکو د شمیر جزئیات چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو نن خبریالانو ته وړاندې کړ، د جزئیات وړاندې کول په عین حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتو په بهیر کې د خلکو د پیکه ګډون له کبله پر دې پروسه نیوکې کوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي انتخاباتي کمیسیونونو سره یې له دې مخکې خپلې اندېښنې په دې تړاو شریکې کړې دي، خو وایي چې عمل نه دی پرې شوی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل په سټوډیو کې فیروزه عزیزي په مستقیمه اړیکه راسره ده. فیروزه،
تکل صاحب مننه. په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه سره لدې چې سږني انتخابات ښه بولي، خو وایي چې د ناسم مدیریت له امله د خلکو ګډون کمرنګه و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي له وړاندې د انتخاباتو د پروسې په اړه اندېښنې شریکې کړې وې، خو جدي نه دي نیول شوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
موږ په کراتو مراتو ویل چې که ښه کمپاین سره نه سړي خلک ګډون کمیږي. موږ ویلو چې که د ښځو په اړه باندې دغه پرېکړه په وخت باندې ونه نیول شي او د هغې لپاره خلک سره کار ونه کړي، د ښځو ګډون کمیږي. موږ دا ویلو چې د ناامنۍ لپاره که د خلکو لپاره تاسو باور ورته کوي مخکې له مخکې نه او دغه اعتماد ونه کړي چې د چاپېریال د ټاکنو کاملا خوندي ده، د خلکو ګډون باندې تاثیر کوي. موږ دا ویلو چې ډېری کوونکي لس باید اصلاح شي، له خلکو سره شریک شي، دستګاه به مشکل چې سم مدیریت شي. نو که دا باندې عمل شوی په یقین سره چې نن اوسني وضعیت نه په ډېر یو ښه وضعیت کې وو.
لدې سره د افغانستان د آزاد څار مؤسسه بیا وایي چې اټکل کوي په دې ټاکنو کې تر 3 میلیونه اضافه خلکو ګډون نه وکړای. د دغه مؤسسې مشر مبین الله ایماق وویل
خوب این بار نسبت به انتخابات گذشته که
دای وایي دا ځل د پارلماني ټاکنو په پرتله د خلکو ګډون کم وو. موږ توقع نه لرو چې دا شمېر تر 3 میلیونه د اضافه شي، ځکه دا شمېر په تناقض کې دي. تقریبا د څه کم 3000 مرکزونو رای ډېری کم اعلان کړي. اوس بیا نور مرکزونه دا نشي کولای چې دومره شمېر اعلان کړي چې دغه پروسې ته مشروعیت ورکړل شي. نامنۍ په یو شمېر مرکزونو کې د رای ورکوونکو په نوملړ کې د نومونو نشتوالی، بایومیټریک سیستم کې ځینې ستونزې، د ښځو د عکسونو اخیستل، له ولسمشریزو انتخاباتو سره هممهاله د ولایتي شورا د ټاکنو نه کېدل هغه لاملونه دي چې د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو سره په پرتله د 2019 کال انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کمرنګوالي په اړه بلل کیږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وایي چې دا ځل له دې پروسې په سمه توګه مدیریت شوی او تر دې دمه د حساب شویو رایو له مخې 2 میلیونه خلکو رای ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل
د ټولو هغو مراکزو څخه چې په هغې کې ټاکنې ترسره کېدلې چې 5300 مرکزونه وو، د هغې جملې څخه د 3386 مرکزونو څخه چې هغه 1609 محلونه کېږي، 2,196,403 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی.
په انتخاباتو د څار بنسټونه او عام خلک ټینګار کوي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دې رښتینې شمېرې له خلکو سره شریک کړي او د خلکو هر رایه دې باید حساب شي. بلې تکل صاحب
ډیر زیاته مننه فیروزی عزیزی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو البته د دې راپور له نمخ کې تاسو واوریدل قدرمن اوریدونکو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو نن اعلان وکړ چې څه باندې 2 میلیونه رای تر اوسه پورې را رسیدلې دي او دوی اټکل کوي چې ښایي د 2.5 او 3 میلیونه ترمنځ نور د مجموع د رای ورکوونکو شمیر د 2.5 او 3 میلیونه ترمنځ وي. البته دا په دې دلیل دی چې تقریبا د 200 مرکزونو د رایو نتایج تر اوسه پورې یا د رایو شمیر تر اوسه پورې مرکز ته نه دی را رسیدلی. نو په طبیعي ډول لکه څنګه چې د دې فیروزی عزیزي په راپور کې مو د یو نظر یا کارپو د خبري واوریدې چې هغه وایي چې د انتخاباتو نه 3 میلیونه زیاتې رای نو هغه ادعا تر اوسه پورې هیڅ هم نه ده کړې چې له 3 میلیونه زیاتې دي در رای، بلکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې تر اوسه پورې 2.1 د کڅومره در رسیدلې دي او د اټکل له مخې کېدای شي چې د 200 مرکزونو د رایو له رسیدو وروسته دا شمېره د 2.5 او 3 میلیون ترمنځ وي، نه له 3 میلیونه اضافه. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې بیا هم نور موضوعات لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ.
د اوبو برېښنا وزارت وایي کاپیسا کې له جبل السراج تر ګلبهاره د 200 شل کیلو ولټ برېښنا د مزید لیکت پروژه او تر خوای له ګلبهاره تر احمد بیک تپې د 110 کیلو ولټ برېښنا د مزید لیکت پروژې چاري په بشپړې دودي. یاد وزارت په یو وخت پر کړی خبر پانه کې لیکلي دي سره په خوا کې به یاد ولایت کې د برېښنا یو سب سټېشن هم جوړ شي. سرچینې زیاتوي پر دې پروژې نږدې 15.5 میلیون ډالر لګښت راځي او په عمل کې دوه سره به 3000 کورنۍ د برېښنا په وسیله روښانه شي. اوبو برېښنا وزارت ویلي ډېر ژر به پروژه عملی او ګټنې ته وسپارل شي. هلمند کې د امونو د وونو نمایشي بڼ جوړیږي. د هلمند د کرنې او بلګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د امونو د وونو د ترویج په پار حالي ځلې کوي او د امونو د نمایشي بڼ جوړولو په موخه یې 300 نیالګي د روزنې په موخه نه حل کړي دي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو وایي هلمند د کرنې او پڼوالۍ لپاره مناسب هوا، پریمانه اوبه او ښه خاوره لري. په همدې اساس د کرنې اداره په پام کې لري چې د امونو د وونو د تکثیر او ترویج په پار د امونو نمایشي بڼ جوړ کړي. د ښاغلي الکو په خبره د هلمند د کرنې ریاست د انار باغ نیالګي روز زلو په کوریا کې د مهال د امونو 300 نیالګي تر روزنې لاندې دي چې خواده یې هم کړی ده. سرچینه زیاتوي د دیوونو د نیالګیو نمایشي بڼ کې به بزګرو ته عملی او نظری روزنه ورکړل شي څو نور بڼوال ترې زده کړه وکړي او وهڅیږي چې راتلونکي کې د امونو بڼونو ته پراختیا ورکړي. او نن د کابل په بازارونو کې بهرني اسعار د افغانیو پر وړاندې په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 اویا پوله، د اماراتو یو درهم 21 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
امید ظهیر مل وچې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره هم سره اوسئ. خداشه به ورزوی به بل موضوع ته د 1999 کال د پارلماني انتخاباتو یو شمیر معترض کاندیدان غواړي چې د انتخاباتو د پخوانی کمیسیون د هغو غړو باید عادلانه محاکمه وشي چې په درغلې تورنې دي. د انتخاباتو د پخوانی کمیسیون یو زیات شمیر غړي همداشه به په توقیف کې دي ځکه چې د دوی د محاکمې پروسه روانه ده. خو دا شی به د تفصیل لپاره ناجیا ساپی د کابل له سټډیو سره درته وبوي چې په داسې حال کې چې یو زیات شمیر د پخوانی کمیسیون غړي په توقیف کې دي او محاکمه هم روانه ده، دا معترض کاندیدان نور څه غواړي؟ بله ناجیا جانې مهرباني وکړئ.
ډېره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دوی نن یو خبری کانفرنس درلود. په دغه خبری کانفرنس کې دوی ویل چې یو شمیر وکیلان هڅه کوي څو هغه کمشنران له بنده خوشی کړي چې د ولسونو اعتبار ته زیان رسولای. دوی نن د یو خبری کانفرنس پر مهال له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه وکړه څو د کمیسیون پخوانی غړي البته له بنده خوشی نکړي. د هلمند یوې معترضې نوماندې نجیبې فایز د دغې ډلې د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
یو تعداد هغه درغلګر او جهلکارو وکیلانو چې د دغو ملي خاینینو په واسطه پارلمان ته لاره پیدا کړې دي، په مختلفو بهانو د دغو درغلګرو او جهلکارو کمشنرانو د خلاصون هڅې کوي. موږ له یوې خوا د دوی حال ځلې د عدلي او قضایي ارګانونو د ملي باور او اعتبار په وړاندې د زیانمن کېدو هڅې بولو، او له بلې خوا د مجرمینو حمایت او دفاع پر متقلبو وکیلانو د جال او تقلب باندې باورمندي ډیریږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په کابل کې یوې لومړنۍ محکمې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پخوانیو مشرانو په ګډون لس پخواني غړي په 15 کاله بند محکوم کړي. په دوی کې د ټاکنو د کمیسیون پخوانی مشر عبدالبدی سیات او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پخوانی مشر عبدالعزیز آریایی هم شامل دي. د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې مشر شیراقا منیب ویلی چې دغو کمشنرانو لخپل دندې څخه ناوړه ګټه اخیستي او د کونړ ولایت د ولسی جرګې د پایلو پانی تغییر او تبدیل کړی دی. خغلی منیب همدارنګه ویلی چې دا د یادو کسانو ابتدایي محکمه ده او دوی کولای شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. د بداسې حال کې دا چې د ولسی جرګې تیر پړاو ټاکنی چې د تلی په 20 او 28 نیټه وشوي، پایلې شاوخوا 4 میاشتې وزنجیدې او د دغو ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمشنران له دندو لري او پر ځای نوي کمشنران او انتخاباتي کمیسیون
مننه. ناجیا ساپی وچې د کابل سټوډیو نه د یو شمیر ښځینه معترضو کاندیدانو څرګندونې راته بیانولې. دا د 1999 کال د پارلماني انتخاباتو معترضې کاندیدانې دي چې غواړي د پخواني کمیسیون هغه غړي په عادلانه ډول محاکمه شي چې په درغلې تورن دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم یو ځل بیا د کابل استودیو ته ورزو. راپورونه وایي چې د تخار ولایت په ځینو سیمو کې سخته جګړه روانه ده. حتی په ځینو کې راپورونو کې ویل کیږي چې جګړه د تخار مرکز تالقان ښار ته هم غځېدلې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه د تفصیل لپاره د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. اکرام صاحب، څه مو اورېدلي؟ دقیق معلومات د تخار د جګړې په اړه څه دي؟
د کورنۍ چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د تخار ولایت حالات چې دی په کنټرول کې دی. سیمې ته تازه دمې ځواکونه هم رسیدلي دي، او هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د تالقانو ښار د تخار مرکز تر محاصرې لاندې دی. وړاندې داسې راپورونه ورکول شوي چې د تخار په بېلابېلو ولسوالیو کې جګړې روانې دي، او حتی دا هم ویل کېدل چې د تخار مرکز تالقان ښار تر محاصرې لاندې دی. خو کورنۍ چارو وزارت دغلته د حالات د کنټرول خبره کې بل مسله تکل سیب چې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلی وو چې په یو هوایی حمله کې په دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې 12 وسلوال وژلي دي، وسلوال مخالفین البته. اوس د سی ویل کیږي چې دغه 12 کسان دولت پلوي محلي وسلوالو چې په یو پوسټ کې اوسېدل او هوایی حمله پېښې وې. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال فواد امان اسوشي بي وړاندې ازادي رادیو ته ویل چې دوی هم په دې اړه څېړنې پایل کړې دي، تر څو معلومه کړي چې دغه وجل شوی کسان دولت پلو ځواکونه وو او کنه وسلوال مخالفین. نو په ټوله کې د تخار د وضعیت په اړه دوی ډاډ ورکوي، خو له سیمې نه چې کوم راپورونه موجود دي هغه دا دي چې حالات ډیر ښه نه دي. زیزه جنگ او جګړې د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې شته. د وروستي اپډیټ لپاره به په نورو خبرونو کې خامخا اوریدونکو ته معلومات ورکوو چې په سیمه کې حالات څنګه دي. بلې تکل سیب،
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب. قدر من اوریدونکو، د تخار ولایت په یو شمېر سیمو کې او حتی د تخار مرکز تالقان ښار ته نږدې سیمو کې د جګړو په اړه جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د کابل چاپ ورځپانو د مخکتنې لپاره یو ځل بیا اکرام الله اکرام را سره دی.
سرخط ورسپانې لیکلی دی چې نوماندان دی د ولس ارادې ته درناوی وکړي. د دې ورسپانې په سر مقاله کې راغلی دی چې تیرو تجربو ته په کتو داسې اندېښنې را پیدا شوې چې شاید یو شمیر نوماندان د پایلو لیلان وروسته د خلکو رایو ته درنښت ونه کړي او هیواد د کړکیچ خوا ته بوزي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې افغانان دا وار تمه لري چې په رایو به یې معامله نه کیږي او ټول اړخونه به د ټاکنو پایلې ومني. سرمقاله لیکونکي لیکي ملګرو ملتونو په کابل کې یو شمیر سفارتونو هم د ټاکنو د پایلو د منلو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید ټول اړخونه د غیر رسمي بریا ناری ونه وهي. د سرمقاله لیکوال لیکلي دي چې د دوی د معلوماتو په اساس د ولسمشرې ټاکنې د تیر خلاف منظمې او رڼې ترسره شوې. ملي ارمان ورسپانې بیا د انتخاباتي کمیسیونونو له مسؤلینو غوښتنه کړې چې د ټاکنو په اړه شویو شکایتونو ته سمه رسیدنه وکړي او پاکې رایې له ناپاکو رایو جلا کړي. وړاندې په سرمقاله کې له ټولو نوماندانو غوښتنه شوې چې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلې بریا غیر رسمي خبرونه نه نشروي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دې پریکړه چې ګټون کې او بایلون کې معلوم کړي. دنیا ورسپانې بیا د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو له قوله لیکلي دي چې په ټاکنو کې د خلکو کمرنګه حضور او تخنیکي او امنیتي ستونزو د انتخاباتو مشروعیت تر سوال لاندې راوستی دی. وړاندې په دې ځانګړي مطلب کې د نوماندانو د شورا له قوله راغلي دي چې له ټاکنو مخکې د څو میاشتو لپاره د ټاکنو د ځنډېدو غوښتنې مطرح کړې وي چې نه یوازې د ټاکنو کمیسیون د دغه پروسې د ترسره کېدو ظرفیت نه لري، بلکې امنیتي شرایط هم آماده نه دي، خو کمیسیون د دوی خبره ونه منله. د هشت سوب رسپانې په سر مقاله کې راغلي دي چې د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان ټاکنیز ټیمونه او مینوالي باید اخلاقي اصول او قوانینو ته درناوی وکړي. د سر مقالې لیکوال لیکي د قانون پر اساس یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لومړنیو او وروستیو پایلو د اعلان صلاحیت لري، نو هیڅ بل مرجع باید په تخمینی یا خیالي توګه پایلې اعلان نکړي. ورسپانه وایي د ټاکنیزو ټیمونو نوماندان باید د بریا په اعلانولو سره له اوسه خلکو ته ابهام او اندېښنه رامنځته نه کړي. نوماندان او مینوالي باید د درغلیو په اړه بې ځایه ادعاوې ونه کړي. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي دي چې د رڼو او بریالیو ټاکنو پایلې هم باید مثبتې وي. وړاندې په سر مقاله کې د ټاکنو له کمیسیون غوښتنه شوې چې له ژمنې سره سم باید د روان کال د عقرب یا تلې د میاشتې په شپږمه نیټه وروستۍ پایلې